دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د گرمی 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زبی هر کله کاو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. فلمړي د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه زبی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې د امن لشکر جوړولو مخالفت کړی دی. په پاکستان کې په جبري توګه د لادر کرسو کسانو خپلوانو د هغوی د رخصت کولو غوښتنه کړې ده. او پاکستان د کرکټ آسیا جام یو ورځنی لوبو په لومړي سیالي کې نیپال ته په 238 منډو ماتې ورکړه. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشرانو او فعالانو د امن لشکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبي وزیرستان په مولای خان سرای سیمه کې په یوه جرګه کې هغوی وویل چې مسجد قام د امن لشکر جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمہواري د حکومت ده. د جرګې یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسجد جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان آئین هغوی ته د وسلوالو لشکرو جوړولو اجازه نه ورکوي.
موجه د پاکستان د ایجن مطابق امن زنه غواړو. په دا امن کې چې کم زموږ غره مطالبات کیږي چې نه تاسو ټوپک راوخره یا تاسو کمیټیان را جوړه کی یا تاسو لشکري جوړه کی چې زموږ حفاظت وکړي، دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده. بلکې زموږ په خاوره چې کم بدمنی ده، دا د دوی ځمداري ده. دوی ته دغه تنخواه ملويږي، دوی به دا امن را جوړوي.
د سیم مشرانو ادعا وکړه چې ځینو پوځي مشرانو له هغوی څخه د امن لشکر جوړولو غوښتنه کړې وه، خو پوځ په رسمي توګه څه نه دی ویلي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال راډیو ته ویلي چې په هغه ضلع کې پوځ او پولیس د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د درې مسجد جرګې مشران مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې د امن په اړه به د هغوی بله جرګه د سپتمبر پر 13 په سره راغی کیږي. په پاکستان کې په جبري توګه د لادر کرسو کسانو خپلوانو د هغوی د رخصت کولو غوښتنه کړې ده. پرون په زور د تری تمسو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د احتجاج پر مهال د لادرک کسانو خپلوانو او مدني فعالانو وویل چې په پاکستان کې په زور د خلکو ورکول لړۍ لا هم نه ده درېدلې. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله که پر خپلوانو څه ډول تور وي، نو د پاکستان له آئین او قانون سره سم چلند ورسره وسي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل سي، کنه خوشي دې کړل سي. د لادرک کسو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرک کول کې لاس لري، خو هغوی تل دغه تورونه رد کړی دي. په سوات کې پولیس د امریکا ژغ ډیوه راډیو خبریال نیولی دی. د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنډاپور تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې فیاض ظفر د سوات د ډیپټي کمشنر عرفان الله وزیر په امر گرفتار کړی دی. د ډیپټي کمشنر په لیکل شوې حکمنامه کې پر فیاض ظفر تور پورې سوی چې نوموړي عامه نظم ګډوډ کړی، د حکومت پر ضد ولس پاروي او په ټولنیزو رسنیو کې پر سرکاري کارمندانو د دروغو تورونه پورې کوي. تر دې وړاندې فیاض ظفر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ول چې هغه د سوات د ډیپټي کمشنر په دفتر کې نیول شوی او تشدد ورباندې شوی دی. بلخوا خبریالانو او سیاسي او مدني فعالانو د فیاض ظفر د نیولو غندنه کړې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د سوات تجارتي اتحادیه د سپتمبر پر 2 د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د سوات د سوداګری خونی غړو او کارخانه دارو په منګوره کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه او ویل چې د خالی یا شنبه په ورځ به په سوات کې شټر ډاون هړتال کوي. احتجاج کوونکو وویل چې په سوات کې تر سل زیات کارخانې دي چې زرګونه کسان کار پکې کوي، خو د هغوی په وینا که حکومت د بجلی په بیلونو کې د کموالي اعلان ونه کړ نو ټول کارخانې به وتړي. دا په داسې حال کې چې په دا وروستیو کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي، خو حکومت وایي چې ولس ته د مراتب ورکولو لپاره مشاورت روان دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپلې شپنی ویډیو کې وویل چې چارواکي به د هغه هیواد د پوځي خدماتو لپاره د نارینهو په مسوده کې د اداري فساد مخه ونیسي. زلنسکی د روان میاشتې په پیل کې د اداري فساد پر ضد د اقدام په لړ کې د اوکراین د سیمه ییزو پوځي ګمارونو د مرکزونو ټول مشران له دندو ګوښه کړل. نوموړي د اګست پر 14 ویلي وه چې د ګمارونو مرکزونو بیا کتنې د مسلکي ناوړه ګټه اخیستنې نښې په ګوته کړې دي چې له غیر قانوني بډاینې څخه نیولې د جګړې له کبله پر بندیز سربیره له اوکراین د باندې د وړ سړیانو یا نارینه لیږدول شامل دي. او پاکستان د کرکټ آسیا جام یو ورځنی لوبو په لومړی سیالي کې نیپال ته په 238 منډو ماته ورکړه. پرون په سوي لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو 50 اورونو کې د شپږ لوغړ پور کول سره 342 منډې جوړ کړې. په جواب کې د نیپال ټولو لوبډاله په 43 اوور کې د 104 منډو تر جوړولو وروسته وسوځیدله. نن په سریلانکا او بنگلاديش له یو بل سره لوبیږي. دا سیالي به د پاکستان پر وخت ماپښین 2:30 بجې او د افغانستان پر وخت ماپښین 2 بجې ترسره کیږي. د آسیا جام لوبي چې پرون پیل شوې د سپتمبر تر 18 به په پاکستان او سریلانکا کې ترسره کیږي. سږ کال د کرکټ آسیا جام کې شپږ لوبډلې لوبیږي. پاکستان، هند او نیپال په یوه ډله کې دي او افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا په بل ډله کې دي. له هرې ډلې به دوه لوبډلې دویم دور ته لار پیدا کوي چې هغه به د سپتمبر په 16 پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مله مشال اړیو واوریدل چې امچا زمي درته وړاندې کړل. کچر سروان غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د جنوبی وزستان درې مسجد مشرانو او فعالانو یو جرګه کړی دا او هغوی وای چې امن لخکرونه به نه جوړوي. د سواد د سوداګرۍ خونی غړو او کارخانه‌دارو په منګور کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د کارخانو بندولو ګواښ کړی دی.
حکومت په یو ځین باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمی کړي. مونږ خو آلریډي مرۍ ته پړی اچولی دی. مونږ خو پکې هم دیر نه شو لګولی ځکه چې بل به راپسې راځي بیا د بل ډول کول نه.
پاکستان پیپلز ګوند له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې اساسي قانون سره سم په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو سیاسي چارو شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
نور جماعتونه هم کېدای شي د پیپلز پارټۍ په دې غږ کې خپل آواز شامل کړي چې داسې زر تر زر د الیکشن وکړي ځکه چې دیني ګران حکومت سره خو دا مینډیټ وکړه چې دا صرف الیکشن کوي.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال راډیو سره. مشال ریته تاسو غوږی د جنوبی ورسان درې مسجد مشرانو او فعالانو یوي جرګي 13 ورځ پریکړه کړې چې هغوی به امن لخکرونه جوړوي. د بر جنوبی ورسان په مولالای خان سرای سیمه کې د شپې جرګي ګډونوالو ویل چې په سیمه کې د امن راوستو ذمہواری د حکومت ده. بلخوا د جنوبی ورسان ډیپټی کمشنر اشفاق خان مشال لوتی ویل چې هغه په هغه ضلع کې فوج او پولیس د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال لوړی خبريال اشتیاق نسید راکوي.
په درې مسجد جرګې کښې برخه وخستین کې دوه مشرون ملک کشید خان او عطام احمد د مسجد قوم غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
په جرګه کښې برخه وخستین کی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسجد ویایي چې مسجد قوم د پاکستان آئین او قانون لوندې په خپله ضلع کښې د امن غوښتنه کوي.
پاکستان آئین چې کومه د موږ ته دغه اجازت نه راکوي چې موږ د دوی د حفاظت دپاره کومه د لشکرې جوړې کړو. په علاقه کښې امن نشته. بد امني ده چې موږ د پاکستان د آئین مطابق امن ځینې غواړو. خو په دغه امن کې چې کوم زموږ نه داسې مطالبات کېږي چې نه تاسو ټوپک راواخلی یا تاسو کمیټیانې را جوړې کړي یا تاسو لشکرې جوړې کړي چې زموږ حفاظت وکړي، دا هېڅکله هم د منلو وړ نه ده. بلکې زموږ په خاوره چې کوم بد امني ده، دا د دوی ذمه داري ده. دوی ته دغې تنخواه ملوېږي، دوی به دا امن را جوړوي.
مشال خوشحال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشواق خان سره د درې ماسی د جرګې غوښتنې په باراکښې تماس ونیولی. هغوی وویل چې په ضلع کښې امنیتي حالات ښه کولی د پوره پاکستانی پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. د درې ماسی د جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د درې ماسی د پنځلسستانیزې کمیټي بله جرګه وو. د راتلونکې میاشت د ستمبر په لسمه د سویلي وزیرستان اپر ضلع سراروغه سیمه کښې وو کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری ګړی
مشال لیتو تاسو غوږی پرون په زوره د تریتم شو کسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د لادرخه کسانو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجونه وکړل. هغوی غوښتنه کوله که یې پر خپلوانو څه تورونه وي نو د پاکستان له آئین او قانون سره سم چلند دې ورسره وشي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي، ګینی خوشي دې کړل شي. په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو هغوی تل دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال لوی خبریال نیاز علي خان راکوي.
په پاکستان کې هم د اګست په دیرشمه د جبري بې درکۍ د اغېزمنو خلکو نړیواله ورځ مانځلی. په دې لړ کې پرون د اګست په دیرشمه په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د لادرکه خلکو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجي کیمپ لګولی او احتجاجي مظاهره یې کړي چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت خیبر پختونخوا سواد کابل اوسیدونکو شیرعلی مشال لیډیو ته وویل چې پلار یې 14 کال وړاندې د کور نه پورته کړل شوی و، تر اوسه روغته او ورته په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
دلته موږ د خپل والد صاحب باره کې راغلی و چې هغه پاک آرمی 14 جنوري 2009 کې گرفتار کړی دی او تر د اوسه پورې بالکل سپته نه لګي، د مرګ ژوندې سره سپته نه لګي، نو زموږ ملاقات شوی دی نه بل څه خبر به دې منځ کې راغلی دی. 2009 نه حساب کول پکار دی، 14 سال وشو چې په 14 سال کې د هغه بالکل سپته نه لګي. پاکستان حکومت ته دا ریکویسټ کوم، ډېر پاجزی ورته دا ریکویسټ کوم چې پلیز مهرباني وکړئ زموږ والد صاحب دې رها کړی شي، کم بې ګناه کسان دې هغه دې رها کړی شي.
د یادی مظاهره په وخت ګلناز چې د خیبر پختونخوا سوات اوسیدونکو دا وایي ریاستی ادارې دې زمون خپلوان خوشی کړي او که پر ضد کوم ثبوت لري نو عدالتونو ته دې وړاندې کړي.
زمون د قانون او د عدالت خلاف نه یو، زمون د حکومت نه دا اپیل لې چې کچری زمون کسانو سره جرم کړي نه عدالت ته دې پیش کړي شي، پاغوی باندې سره جرم می گواهان دې په خی ک سره جرم کړي داغي مطابق سزا دې ورکړي شي. خو دې چې د 2009 نه 2010 نه هغه دغه شان لادرک کړي شي.
هم په دې لړ کې بیا په کراچۍ کې د بشري حقوقو کمیشن د لادرکه بلوچستانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او د بشري حقوقو ځنې نورو سازمانونو په ګډه د فیریر هال کراچۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د خپلو لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره نارې وهلې. احتجاج کوونکی وایي په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ نه ده ودرېدلې او اوس د خلکو په زور په بېدرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. د یادې مظاهرې په وخت د بشري حقونو مرستیال مشر خضر حیات مشال لیډیو ته وویل ریاستی ادارو د کلونو راهسې خلک رک کړی دی او چې څوک د خپلو رکو خپلوانو لپاره غږ پورته کوي ریاستی ادارې هغه هم په نښه کوي.
آپ دیکھیے کہ بلوچستان سے بھی لوگ غائب ہیں.
دیوائی تاسو وګورئ د بلوچستان خلق لا درک کل شوی، د خیبر پختونخوا خلق لا درک کل شوی، نن زمون په سن کې هم ماتم دی، دلتنا په زرګونو خلق لا درک دي. دا خلق چرته دي؟ آئین او قانون وایي چې هر وګړي د ژوند او مال تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده. چې د ریاست ذمہواری ده نو دا خلق لا درک ولې دي او په زور لا درک ولې دي
او جبري گمشدہ کیوں ہیں.
د دې ترڅنګ د بلوچستان په کوټه کې هم پرون د دې ورځې په مناسبت د لادرکه خلکو په یاد کې احتجاجي لاریون او غونډه شوې چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د حکومت او ریاستي ادارو یې وغوښتل چې لادرکه کسان دې را خوشي کړي. په پاکستان کې د لادرکه خلکو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور د پاکستان په فوز او جاسوسي ادارو لګوي، خو فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. بلخوا د بشري حقونو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د اګست په 13 په خپل ایکس پخوانی ټویټر ویلي، پاکستان باید د جبري روکېدو په پټه او خپل خوخي په توګه د خلکو د نیولو عمل ختم کړي. پاکستانی چارواکي دي باید سمدستي او بې له شرطه د جبري روکو کسانو کورنو ته د هغوی ځای ښکاره کړي چې چرته دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش پر ایکس ویلي، د جبري بې درکۍ د اغیزمنو خلکو په دې نړیوال ورځ زه په هیوادونو غږ کوم چې د دې ظالمانه جرم په ختمولو کې دي مرسته وکړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره کمیشن چې په کال 2011 کې جوړ شوی دی، یاد کمیشن سخت کال د جون په میاشت کې خپل راپور کې ویلي وو چې د یاد نیټې پورې ورته په هیواد کې د لادرکه کسانو ټولې 9,986 قضیې مخې ته راغلي دي. په دې قضیو کې بیا 1,409 د لادرکه کسانو قضیې هواري کړې شوې دي او د 2,299 کسانو قضیې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
مشال لیدا تاسو غواګي د سواد د سوداګری خونی غړو او کارخانه‌دارو په منګوري کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د کارخانو بندولو غوښ کړی دی. هغوی د اګست پر 13 د یوې مظاهره پر مهال ویل چې په سواد کې تر سلو زیاتې کارخانی دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. بلخوا د سواد تجارتي اتحادیې د سپتمبر پر 2 د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. حکومت وایي ولس ته د مراتبو ورکولو لپاره یې مشاورت روان دي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د ګرانۍ او بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د تاجرانو د مرکزی تنظیم د اعلان وروستو نن په پېښور کې لوی بازارونه او تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. په پېښور کې په دغه اړه د تاجرانو د مرکزی
بخنه غوړم تاسو د غلام غوس رپورټ اوریدلو غوس د سواد تزو او د سواد د رپورټ اورو او بیا به د غلام غوس رپورټ ترازو.
د سواد چمبر اپ کامرس عہدیدارانو او ورسره کارخانه‌دارانو سواد پرېس کلب بینګوره کې خبري غونډه او بیا احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې 13 میاشتو په نسبت د بجلی بلونه یو پد بشوي، کارخانه‌دارو ته لوی مشکل جوړ شوی، عام خلکو هم د زیات بلونو له وجې د مشکلات سره مخ دي. د سواد چمبر اپ کامرس صدر راحت علي خان خبريالانو ته ویل چې حکومت دې د افسرانو خرچي کمې کړي، عوام خلکو ته دې رعایت ورکړي.
پدې سرکاري خلکو باندې پدوی باندې تاسو نن لاړ شئ، د ډی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د ای سی په دفتر کې، ودای ای سی ګانا دا لګیدلې، نو دا زور زمونږ نه وباسي. په کار دی چې د پخپل پېټرول باندې پخپل پدې سیزن باندې سوچ وکړي کېره حکومت په یو سیزن باندې تکلیف ته نه چې د خپل خرچي کم کی. مونږ خو الډی مرې ته پړه شولې، مونږ خو پکېم دی نه شو لګولې، ځکه چې بل برابر سره راځي بیا د بل ډول کول نه چې زم په شان ته خلکو دا حال لې نه چې یو غریب مزدور چې راغه ټول گزاره د کور نه میاشتې چې ده په 40,000 روپۍ کیږي، اوب سي چل کې چې 45,000 روپۍ 10,000 روپۍ به سي بل لاسي. دغه شان د گیس بل ده، دغه شان د اوز وړو چې وړو دي ډوډۍ ددا سيزونه دي.
خراب دا ګرځي
نامزور،
خراب دا ګرځي
نامزور.
په دغه محل د چمبر اپ کامرس غړو پرېس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی په عام ولس غږ وکړ چې د بجلی بل نه دي نه جمع کوي، حکومت به مجبور شي او خلکو ته به رعایت ورکړي. په دغه د چمبر اپ کامرس په خوانې صدر یوسف علي وای چې د خیبر پښتونخوا ټول چمبر اپ کامرس به د بجلی په ضد هر احتجاج مرسته کوي.
زمونږ رقم دو بدن تاریخ سي کوم احتجاج دي، نو هغه د سواد چمبر اپ کامرس مکمل داغي حمایت کړي دي. او هغه په دې کې احتجاج کوي، شټر ډاون به خپل کارخانه به بندي، او د جماعت اسلامي د سراج الاخ صاحب چې کوم د هړتال اعلان کړی دی په دې کې په بھرپور طریقه په دې کې شرکت کوي.
د سوات چیمبر اف کامرس په خوانی صدر محبوب هارون په دغه مخه وویل بجلی زیاتره د خیبر پختونخوا په اوبو جوړیږي، خو دوی نه حکومت د تیلو د خرچې پیسې هم په بلونو کې اخلي. دوی ویل غنم پنجاب کې کیږي، هلته وړه ارزان دي. دوی ویل په عین کې د اتلسم ترمیم تر سور لاندې د خیبر پختونخوا ولسته د بجلی په مت کې خصوصي رعایت ورکړي.
دغه د پنجاب د حکومت نه کله چې داغو غنم وشي او داغو ته ضرورت نه هغه به موږ داوړم مړه او دا غنم بن کی دغه شانتي دا هایډرل سمره پاور چې دا ټول په سرحد کې دي، دا ټول زمنګ په خیبر پختونخوا کې دي. کدا چې زونه مونږه پاغو باندې دا کو پدې تمنګ زور ورکو او دې لپاره مونږه ملک دې صوبګیر احتجاج وکړو. چیرې مونږ اول دا شی پکار دې چې زمونږ نه چې کم پیسې دي پدې آی پی پیس کې او دا ټیکسونه او دغه چیزونه اخلي ایف پی اے، نو دا دې نه مونږه انکار وکړو. زمونږ حکومت زمونږ سره کې دې چې سرحد حکومت دا کے پی حکومت هم زمونږ سره پدې معاملې کې شامل شي.
پدې ورستو کې وخت په وخت د خیبر پختونخوا په بیلابیل سومه کې د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد احتجاجي مظاهره شوي. حکومت وایي چې ولسته رعایت ورکول لپاره مشورې روانې دي او هڅه کوي چې ولسته رعایت ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا د نیاز احمد خان رپورټ تاسو واوریدلو، او د غلام غوث پر رپورټ په لور راځو او هغه هم په دې موضوع ته ورته دي. دا په خبر په ګډون د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تاجرانو د ګرانۍ او د بجلی زیاتو بلونو پر ضد کار بندیز کړی دی. په ښارونو کې تجارتي مرکزونه بند دي. دوی وایي د بجلی زیات بلونه او ټیکسونه نشي زغملی. دا په تاسو حال کې ده چې د بجلی نظم ادارې د بجلی په نرخونو کې اضافه کړې او خلکو ته زیات د بجلی بلونه ورغلي دي، چې له وجې تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې روانې دي. خو نگران وفاقي حکومت وایي د بجلی په مت کې مراد ورکول ورته ممکن نه دي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د ګرانۍ او بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د تاجرانو د مرکزی تنظیم د اعلان وروسته نن په پېښور کې لوی بازارونه او تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. په پېښور کې په دغه اړه د تاجرانو د مرکزی تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهي مشال ریډیو ته وویل
گزارش دا دے چھ خلق دمرا تنگ دی غی پا وجہ دا بلونو بجلی او گرانی دا وجہ تو دے دا پارا خلق کو بار بار مونگا تا ویلے چھ تاسو کوئی نمونگا 29 تاریخ بندے دا پیخاور تاریخ ٹول انو لوی تجارتی احتجاج شو چھ پاک زرگونہ کسانو او بیا غی ویلے چھ شبال پاکستان جو من تاجران اعلان کرے دے چھ ٹول پاکستان کے بچے رڈاؤنی او زچ شرطا والاڑے ما بیلکل دلتم یو دکان دے سے نشتا چھ کولاوی دے وقت پورا پی خبر باندې
د نور حلیم په نوم د قیصه خانه یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی بلونو کې اضافي ټیکسونه دومره زیات شوی دي چې دوی د برداشت کولو توان نه لري.
مکمل کې رقم مهنګي صورتحال لے آغا کر بلونو حوالے سر دے کتا سو گورے روزانہ بنیاد بانے دا پیٹرول چکم تا سو گورے روزانہ لکا ریٹ زیادتی گی یار جی کہ تا ستو ما نو تقریبا زما د کور 53000 روپے بل دے وخت راغلے دے چ پاگے کے 17000 روپے سے دے دا پک ٹیکس تے نو لکد ہر سڑی ب 8000 7000 روپے دا بل لکرات لو اوس د غریب سڑی بل چ دے دے وخت کم نامون سر مزدور کار خلق تی نو ددی کم اس کم د یو یو کس 25000 30000 روپے بل لاغلے دے نو داغ دیڑی چھرا تا ستو ہم چ 2700 روپے داغ چ دل تے منظوریو کی او دل تے 30000 روپے بل لاشی ناخرا
د تیری یوی اونۍ راسی د بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د روانو احتجاجونو وروسته نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د بجلی د نرخ ټاکلو د ادارې نېشنل پاور ریګولیټری اتارټی د چارواکو سره دو ځل په دغه اړه خبرې کړې دي، خو تر دې دمه د حکومت لخوا د بجلی د نرخ راکمولو یا ولسته د بجلی بلونو کمولو په اړه د وفاقي حکومت لخوا څه فیصله نه ده شوې. او بیا تیره ورځ د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر د سینیټ کمیټه غړو سره په ملاقات کې دا امکان رد کړی دی چې ګنی نگران وفاقي حکومت به د بجلی په بلونو کې ولسته سره رعایت ورکړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
پاکستان پیپلز ګوند د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې چې حکومت د ټاکل شوي مودې تر پوره کېدو وروسته دي له عین سره سم په دې هیواد کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي او ژر دې د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست پر 9 د پیپلز ګوند د پلاوي سره د لیدنې پر وخت د انتخاباتي کمیشن مشر باور ورکړ چې د حلقه بندیو کار تر بشپړېدو وروسته به ژر انتخابات یقیني کړي. انتخاباتي کمیشن د حلقه بندیو لپاره وار لمخي د یو سلشل ورځو وخت ټاکلی دی چې په هغه موده کې به دا پروسه بشپړوي. دا چې پیپلز ګوند ولی دا وخت زر د انتخاباتو غوښتنه کوي او د انتخاباتو د ځنډیدو په صورت کې به د هیواد پر سیاسي نظام څه اثرات وي، تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند د پاکستان انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې له آئین سره سم دې زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر 9 الیکشن کمیشن په اسلام آباد کې د ګوند له وفد سره ملاقات وکړ. وروسته د پیپلز ګوند جنرل سیکرټري نیر بخاري رسنو ته وویل چې انتخاباتي کمیشن ته د پارټۍ موقف وړاندې کړ چې په آئین کې د انتخاباتو په اړه په موجوده شکونو عمل پکار دی. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیشن دا ګام ستایي چې د سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي د خپل ګوند دریځ تکرار کړ چې د موجوده مسلو د حل لپاره باید د آئین سره سم په نوي ورځو کې انتخاباتو شي، ځکه چې یو منتخب حکومت دا کار په غوره توګه کولی شي.
دا وخت زموږ ملک د ډېر مشکلاتو سره مخ دی. ټول ګوندونو سربراهان چې کوم دي دا په یو میز کې ناستل پکار دي. موږ که چېرې دا وایو چې عوام پریشان دي نو د سپین کالر والا بچو لري نشي ګټلی. موږ له سوچ پکار چې موږ شو پاکستان پیپلز پارٹی د خپل موقف مطلب مخه تکې خو دو چې په 90 ډیز کې د آئین او د دستور مطابق الیکشن وشي نو دا مشکلات دا افراتفری دا پریشانې به ختم شي او الیکټډ حکومت چې وجود کې راشي نو هغه به دا مشکلات د حل کېدو کوشش وکړي. دا زمونږ سټینډ دی، خو ورسره زمونږ سټینډ دا هم نه دی چې موږ د خپل مطالباتو د پوره کېدو لپاره په ادارو باندې چړای وکړو.
د پاکستان د آئین سره سم که قومي اسمبلی تر وخت مخکې تحلیل شي نو په نوي ورځو کې دننه باید عمومي انتخابات وشي. د الیکشن کمیشن سره د لیدنې په وخت پیپلز ګوند دریز و چې انتخاباتي کمیشن د حلقه بندیو د کولو فیصله کړې ده، نو هغه دې زرو کړي او د انتخاباتو شیډیول دې اعلان کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اګست په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د سیاسي ګوند پلاوي ته باور ورکړ چې انتخاباتي کمیشن به کوشش کوي چې زر حلقه بندۍ مکمل کړي او د هغې سمدستي وروسته د انتخاباتو کېدل یقیني کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت کار شفافو انتخاباتو ته لاره هوارول وي، خو د موجوده نگران حکومت د ځینو پرېکړو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنه پیدا شوې نو ځکه زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي په دې وخت کې اواز زکم کوي چې د دې بیره هم شته چې د نگران حکومت کوم کارونه وکړي، نو که بیا راتلونکي یو منتخب حکومت هم راشي چې ووټ هم راشي اب هم دا نشي واپس کولای. کنه زما خپل خیال دی چې نور جماعتونه هم کېدای شي د پیپلز پارټي په دې غږ کې خپل اواز شامل کړي چې داسې زر تر زر د الیکشن وکړي، ځکه چې د نگران حکومت سره خو دا مینډیټ وکړه چې دا صرف الیکشن کوي، نه صرف سیاسي مسله ده، معاشي مسله ده، د امن او امان او سکیورټي ډېره غټه مسله ده. نو که دا فیصله د نگران حکومت کې مده نگران حکومت سره څوک کوي دا سیاسي جماعتونه خو دې کې نه دي شامل کنه، نو که داسې څه فیصله وشي او وخت تېرېږي وخت زیات تېرېږي نو بیا به دا سیاسي جماعتونه خامخا یېږي کنه چې اوس اسې نه داسې فیصله وشي په ملکي سطح باندې د معیشت په حق باندې نو خامخا به دا سیاستدانان چې کوم دي په دې کې بېچینی ورځي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي کابینې د اګست په 9 یو قانون منظور کړ چې له مخه د پوځ د ریټایرډ افسرانو سربېره حاضر سرویس پوځي افسر هم د نادرا ټاکل کېدای شي. نادرا په پاکستان کې د نفوسو او نورو اسنادو د ثبت قومي اداره ده. د نادرا آرډیننس له مخه یوازې یو خپلواک تن د ادارې مشري کولی شي، یعنی یو حکومتي چارواکي ریټایرډ افسر یا سیکرټری دا دنده نشي سمبالولې. په پاکستان کې د روان کال د مارچ نه تر می میاشتې ډیجیټل مردم شماري وشوه. د مشترکه ګټو شورا نه تر منظورې وروسته د اګست په 15مه د مردم شمارې نتیجه اعلان شوه. د مردم شمارې نتیجه د منظورې دوه په صورت کې انتخاباتي کمیشن د دې پابند وي چې د نوي سرشمیرنې په بنیاد عمومی انتخابات وکړي. د نوې حلقه بندیو لپاره الیکشن کمیشن وارد لمخه د ډیسمبر 14مه تاریخ ورکړی دی. انتخاباتي کمیشن د اگست په 14مه اعلان وکړ چې د ډیجیټل مردم شمارې په رڼا کې په یو سل او شلو ورځو کې به نوې حلقه بندی کوي او ور باندې وارد لمخه کار روان دی. د اگست په 9مه ولسمشر عارف علوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ما تکړه چې وروسته وفاقي کابینه هم تحلیل شوه. دا وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت
ملی امیرزاده و چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو چې پیپلز ګوند یو پلاوی الیکشن کمیشن له مشر سره لیدنه کړې ده. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي او مچانه به د خبرونو لنډیز باور.
د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشرانو او فعالانو د امن لشکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبي وزیرستان په مولای خان سرای سیمه کې په یوه جرګه کې هغوی وویل چې مسجد قام د امن لشکر جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمواري د حکومت ده. په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکړل شوو کسانو خپلوانو د هغوی د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په زوره د تریتمسو کسانو د نړیوال ورځ په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د احتجاج پر مهال د لادرک کسانو خپلوانو او مدني فعالانو ویل چې په پاکستان کې په زوره د خلکو ورکو لړۍ لا هم نه درېدلې. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې که پر خپلوانو سره ډول تور وي نو عدالت دې وړاندې کړل سي کنه خوش دې کړل سي. په سوات کې پولیسو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبریال نیولې دي. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې فیاض ظفر یې د سوات د ډیپټي کمشنر عرفان الله وزیر پر امر گرفتار کړی دی. د سوات تجارتي او اتحادیې د سپتمبر پر 2مه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندول اعلان کړی دی. تیر ورځ د سوات د سوداګرۍ خونې غړو او کارخانهدارو په منګوري کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه او یې ویل چې د خالي اشنبې په ورځ به په سوات کې شټر ډاون هړتال وي. او نن به سریلانکا او بنگلاديش د ایشیا کرکټ کپ سیالیو لړکی یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه د پاکستان پر وخت ماپښین 2:30 او د افغانستان پر وخت ماپښین 2 بجې ترسره کیږي. تر دې وړاندې پرم پاکستان د کرکټ آسیا جام یو ورځنی لوبه په لمړی سیالی کې نیپال ته په 238 منډو مات ورکړه.
دا خبرونو لنډیز مو له امچا زمي واورو. تاسو سپام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د اروپای ټولن چارواکي وایي د روسي ځواکونو په وړاندې مبارزه کې د اوکراین د ملاتړ دوام مهم دی. د دغه ټولنې د بهرنی سیاست استازي جوزف بوریل دغه څرګندونه پرون په اسپانیا کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرونه تکړې. بل لور ته د روسي د حکومت یو شمیر متحدان وایي تر هغه کچې چې لویدیز د اوکران ملاتړ کوي په ماغي اندازه روسیا هم د اوکران په جګړې پنګونه کوي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د اروپای ټولنې مسؤلان وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراینیانو لنډمهاله او اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي له اوکراینا د دوی د ملاتړ دوام د اوکراینی ځواکونو د یرغلیزو عملیاتو لپاره مهم دی. بورل د اسپانیا په تولید ښار کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه خبرلانو ته وویل دوی به اروپا کې د اوکراینی پوځیانو د روزنې وړتیا هم لوړه کړي. اوکراینی پوځیانو ته دغه روزنه د اوکراین سره د اروپای ټولنې د پوځي مرستې په نوم ماموریت په چوکاټ کې ورکول کیږي. هغه ماموریت چې ښاغلی بورل یې له لاسته راوړنو ډک بولي
دا ماموریت یو واقعي اغیز لري او په بیسار صورت سره پلی شوی دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې لوړاندې 15 اوکراینی سرتیری روزل شوي دي. ما وزیرانو ته وړاندیز وکړ چې د همدې کال تر پایه باید د دې ماموریت هدف د 20,000 اوکراینی سرتیرو روزل وي.
روسیې د 2022 کال د فبروري پر 14مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دا دی د 13 میاشتو په تیرېدو لا هم دوام لري. دغه یرغل د روسیې او لویدیز اړیکې خړې پړې کړې او اروپای ټولنې او امریکا څو ځلې پر روسیې چارواکو او کمپنیو بندیزونه هم ولګول. د لویدیز دغه اقداماتو په ځواب کې روسیه هم د اوکراین د جګړې او په ټوله کې د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره له خپلو متحدانو سره همکاري پیاوړې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون چهارشنبه خبرلارو ته وویل د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وروستیو کې شمالي کوریا ته تللی او له دې سفر وروسته د روسیې او شمالي کوریا مشرانو لیکونه تبادله کړي او د وسلو د یوې احتمالي معاملې په اړه یې خبرې کړې دي. کربی ویلي د دغه معاملې له مخې به روسیا له شمالي کوریا څخه پرمختللي پوځي مهمات او تجهیزات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ویلي څومره چې لویدیز د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي په همغه اندازه روسیا پر پوځي وړتیاو پانګونه ډیروي. په دې وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل اوکراین، چین، سعودي عربستان او یو شمیر نورو لوریو د سوري وړاندیزونه او طرحې هم یادې کړي، خو تر اوسه عملي ملاتړ نه دی سوی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د خوست په لکنو، ترزیو، علی شیرو، باک او صبری ولسوالیو کې غلی سخت باد او باران شوی چې لکبلې د خلکو کرنیزو او فصلونو او ترکاری او همدارنګ کورونو او نورو وسایل ته زیان اوړېدلې دي. ځانمن خلک له اړوندو ادارو او مرستندو یا بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا ځایي چارواکي وایي ځانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیږلي او له متاثرینو سره به د دوی دشته امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وشي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې غلی طوفان او سخت باران د خلکو زرګونه جریبه جوار، مئی، شولې او نور کرنیز فصلونه همدارنګه د بانجان او بادرنګ او بینډیو په ګډون ځینې ترکاری زیانمنې کړي او یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. یا زیانونه وړ مشمه خلکو ته د مرکز اړوند پلاکانو همدارنګه د ترزیو، علیشیر، باک او د صبری ولسوالیو کې اوښتې دي. د لکنو د سیمې یو سپینګیری کشمیر مشال راډیو ته وویل
دا جلای خلدلته منځ کې په مخ چې څوی لور دی لکه بندای شوی یا جو اور شوال باز نور پښلون دی لکه شولی دې غې سل پسلو کې خپل ته ون ولی دلو ډیر سحای ما بینه وړی دو چې په دا کې کوم حاصلات او مافات کې واغې مانځل ور شوی دی.
د طبي پیخو ځانمال نه نړیوال بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د لکنو د سپینکیو بوډیو د سیمې اوسیدونکو محمد امین وایي
طبي د پیخو د مبارزې د رئیس رحم دا خواسته چې موږ سره خپل کومه مرسته وکړي او روش د صحا وکسي مکسولونه اړم شوی دي. تاسو عمل نه ویني د کوم دیول جوړ استندلس نظر دویل دا باز حیوانات سرویر نه شوی دی دا لنګ شو دا
د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکو سخان او مرف خان هم وایي اقتصاد کمزور دی او دوی نشي کولای په خپل امکاناتو ټول او وخت زیان په خپل غاړه واخلي.
زمونږ نه غلای شروع والا ډیر زیان رسواله دا د موټو شمسي موټو کاری دی دیوالونه څنګه ولې دی فصلونه مې جوړ دا هر څه ختم کړی دی د دې موسسه څخه دا هم کاری غاړي چې موږ خپل حکومت وکړي
ټوپون غلای هر څه وشولو ایمون پسلونا ایمون هر په جوړ کړو شمسی کورو دیوالونه ډان کړل مونږ ته ډیر ځان رسیدل دي مونږ دولت نه دا هم کوي غواړي ته مونږ سره مرسته وکړي.
بلوري ته چارواکي وای دوی ځانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیګري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې به ورسره مرسته وکړي. د خوست د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس دوست محمد هلال وای
په نظر کې مشته ان شاء الله د خلک مختر غلي بازار زمو درمي نو سروې د مکمل شي بیا کوم امکانات موږ سره یې راس موسات وچی د برخه کې موږ هم کاری کړای شو ان شاء الله بیا موږ چې سره ورو خپل کومک به سره وک او فکر کوم دی ان شاء الله.
دیادوانی ورده سرالده چه خوز ده تیز و موسمی بارانونو او توفانونو پخوا که دیر کل گلی هم لری چشنه فصلون علمین زوری او کروندگه رو تزیانون رسیگی خوتر سنگ خوز ده دیره یو میوو ترکاریو او غلودانو لپاره مناسب او و هوا هم لری چه ها تازی نزمکو بانده پکال که دری فصل کرل کیگی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال رادیو تاسو غوږی د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو اداري ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ څلورم تر ټولو ککړ هیواد دی. د 2023 کال دغه راپور زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسط عمر څلور کلونه کمولی شي، خو په هغه هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د هوا ککړتیا د اوسیدونکو اوسط عمر شاوخوا اووه کاله کموي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد رپورٹ لمخې دا هوا ککړتیا په پا پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دوهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شاوخوا څلور کاله کموي او دغه ډول د یو شمېر نور ناروغو لکه د سا، سینې، نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پېښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال لیړو ته د اګست په 1 وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګړو د لوګو نه وي، خو د ټولو خطرناک د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مون لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننم ده، دا هو ور مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابت ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیات. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړی دي، ډیسټمپرې کړی دي، نو په دې کې یو ډیر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو. چې ساخ لون دغه فارمل دی های دا زمونږ د سپېمو په ذریعہ د خلې په ذریعہ دا پېپړو ته ځي او دا سپوزه کې د کینسر جوړې دو، د مری د کینسر جوړې دو او د پېپړو د کینسر جوړې دو دا سبب جوړي کی. دغه شانتي کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهريله کی سونه دی ناکم زراتی.
نو موږ جاته وی چې د رپورت لمخې د پاکستانی بګړو ژوند تر سلور کال کموي، خوای دا هغه خلک چې کم په سیات روغ دی او چې کوم وړاندې نه د سا د دمې او د سینې ناروغو ښکار وي او کمزور وي نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنز ورله نور هم زیاتوي. د ایئر کوالټي انډیکس دغه کلنی رپورټ له مخې جنوبي آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده. بنګلاديش، هند، نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې څلورمه برخه آبادي ده د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي. هم د پېښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټکس څانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي، ځکه هلته صنعتونه، ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونې بوټي او پټي کم وي. دی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونې بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو.
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات ګرینري ولګو. تاسو ګورئ لینډ یوز ریګولیشن نشته دی نو زریزم کې مسلسل کمیږي، نو لہذا دا ډېر سیریس مسله ده. پکار ده چې موږ خپل اګریکلچر لینډ ولا ګرینري دا سیوا کو او چې کوم اګریکلچر لینډ دی یا فارسٹ لینډ دی دا موږ چې کم دی بچ کو. کوم موږ سره چې کم دی بیرن لینډز دی هغه ځینې موږ اګریکلچر لینډ جوړ کو، هغه ته موږ اوبو سپلای ورکو او دا غي امپیکټ نه صرف په انسان باندې بلکې چې کوم گلیشیرز موږ سره دی او هغه زموږ ریورز ریچارج کوي او هغه موږ ته اوبو ملاویږي. ځکه چې کله بیا تاسو سره اګریکلچر لپاره اوبه نه وي دغه گلیشیرز نه موږ ته چې کوم دی په یخنۍ کې اوبه راځي او دغه اوبه چې کله نه وي نو ظاهره خبره ده زموږ اګریکلچر پروډکټس په چې کوم دی نه راځي.
د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ اداره خپل کلنی رپورټ کې ښایي چې پاکستان پاکستان کې پېښور، لاهور، شیخوپورا او قصور خار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډېر مخ دي. د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکې او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړه کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټولې لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې صحت نړیوالې ادارې یا WHO د هوا د پاکې ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. ردی تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. په خیبر کې ځای مدني فعالان وایي چې هلتا د نهم او لسم په رسته بورډ امتحان کې د سرکاري های سکولونو نتیجه خنه درغلی او لس ګونز د کوونکې ناکامه شوې دي. هغه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې صورتحال پلټنې دی وشي او په روان وخت کې دی په هغه سرکاري سکولونو کې د زده کړو د معیار باندې سار وساتل شي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو افسر ویلي چې د ټولو سرکاري های سکولونو هډ ماسټران ورغوښتې دي او د نتایجو تر سرکاري نتیجو جمع کولو وروسته به کاروای کوي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم له دفتره تر لاسه شو معلوماتو له مخې په شاګی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې په سلو کې یوازې 15 تنه زده کوونکي پاس شوي او همدارنګ په جمرود مرکزی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې 115 زده کوونکو کې یوازې 6 تنه پاس شوي او نور فیل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې سرکاري سکولونو کې د نصاب خودلو په وخت د بورډ امتحان نه مخکې هم د منځنۍ دورې ټیسټونه یا امتحانونه اخیستل پکار دي چې زده کوونکو د تعلیمي استعداد په وخت معلوم کړل شي.
پکار دی چې په سرکاري سکولونو کې هوم اگزام چې هغه ته چې کنه پرایورټي ورکړی شي او دغه ریزلټ شي دا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس چاہے اخبار نگرانے کے وقت لیچے ہوم ایگزام کی چاہے مشمن سمر ڈلیور کی نمنگ تب ابیا چاہے بجائے چمڑ کی ابیا اینول ایگزام کی فیل شی منگ تب مڈ ٹرم کے پتہ بولے گی چمنگ اسٹوڈنٹ چاہے کم لیول باندھ رہا ہوں یو خدا چاہے بالکل داغا سی چاہے بالکل اگنور دے چھ نہ پرنسپل طرفا نہ چاہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس طرف چاہے مانیٹرنگ بالکل زیرو ہے دغ نہ علاوہ چکم دے ایگزام طریقہ کار دے اگر بالکل مایوس کن دے.
د تعلیم محکمه وایي چې په خیبر ضلع کې د هلکانو جنکو خواوشا 250 سرکاري سکولونه شتون لري او دا ټول فعال دي. د خیبر ضلع ایډیشنل ایجوکیشن افسر شاهد خان ویل چې په دې لړ کې دوی د خیبر ضلع د ټولو سرکاري سکولونو هډ ماسترانو نه خپل خپل سکول نتیجې غوښتي او چې د کومو سکولونو نتیجه ښه نه ده راغلې نو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سیکرټري سره به یې شریکوو او هغوی به د دوی پر ضد کاروایی کوي.
په دې باندې زموږ په آفس کې د ټول پرنسپل چې څومره دي او هډ ماسټر دي هغوی سره زموږ میټینګ شوی دی او په هغې کې ورته تنبیم جاری شوی دا ور سره چې کوم رپورټ مونږ راغونډو تقریبا مونږ ته ډېر رزلټونه راغونډ شوي دي دا به بیا مونږ انالایز کوو او په دې باندې به بیا مونږ هاي اپس ته د رپورټ لګو مزید نو د دوی خلاف اکشن به خلی کوچ هاي اپ سیکرټري لیول باندې ځکه چې دا د اتارټي سیکرټري د دوی خلاف نو دې به مونږه التا د دوی رپورت لګو او دلته چې کم غواز مونږ ور سره نو غور سره مونږ شوی دي چې کم سکول نو کمزور رزلټ نو دا غي مخه مونږ کو مونږ ته یو فارمټ باندې رزلټ راغوښتم دي نو هغه فارمټ مطابق مونږ ته رزلټونه تقریبا ډیر راغلي لګ پات چې کړه دره پوره شي بیا به غي باندې مونږ مزید کاروایی کوو
او لند کوتل کې د یو سرکاري سکول استاد د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ځنې سرکاري سکولونو کې استادان د یو لړ ستونزو سره مخ دي او په ځنې سکولونو کې بیا د استادانو د کمی او سهولتونو د نشټوالي له امله د زده کوونکو نصاب سرته ونه رسي او په زده کړو د امتحانونو په نتیجو یې اثر پرې وځي. په خیبر ضلع کې د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې دوی په لومړۍ مرحله کې د ټول سرکاری سکولونو نقشه تیار کړي او څه باندې اووه سوه سکولونه تر خپل څار لاندې راوستلي او چې په دې کې کومې نیمګړتیاوې دي دا به اوس هر کال لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ته تاسو خوږی په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نوي. حکومت وخت په وخت خاصه کړي چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالي شوي نه دي. د سرکاري شوینو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي سکولونو کې او شاوخوا 4 میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړوي. د درې مختلفو نظامونو تعلیم پر مختلفو اړخونو منور شاه دا ځانګړی رپورت جوړ کړی دی.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې حکومت لاندې دي هغه هم یو ځانلا پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف استبل شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2000 او 2020 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 28,000 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پښتونخوا د شخصي اسکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له لسو تر یولسو زرو پورې شخصي اسکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجسټر شوي او پکې خواوشا شپږیش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قامي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډرس باندې او دغه شان په لورو دغه باندې په اسپیشل سیزن باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. صرف سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دی یو طرف کا دی رکسین طرف شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کم ډېر کتلي دي په ابزرویشن کې داری چې کم په پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق کوي اصل د اردو نه وړي دي.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټران او انجینران او داسې شي جوړېدل، هغه په کار دی چې ډاکټران او انجینران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، آرمی کتلې نورو ته داشن کړه، دا وزکه ته داشنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتسز دپاره فیس دي، چا چې تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې چرته اپوینټمنټ لیکېږي نو هغه د استعلیت یو استاد دي. د دې په دې مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکزي او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرانمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لريو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي.
د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وی خود لوی خارونو په جنو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځنې مزامین هم کول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی، چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل.
یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کوم وغیر دا مرتب کوچي بھائی درې واړه چینل دی، روان دي، خیر دی، روان دي، خو بنیادی چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم وغیر مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزیټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو دا وګوري چې کومې ته کوم ځای کې
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري، او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
دا مشال ریډیو ده.